السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار اکرام مسکینیار هر کله کوو. قدر منوریدونکو، نن جمعه مبارکه د 1303 نیم هجری لمریز کال د کب یهود 15مه د 2015 کال د 2015 میلادی کال د مارچ ل شپږ منټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپریږي. په راپورونو کې به واوري چې د روسیې یو جګپوړي پوځي مقام ویلي د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان له خاورې تاجکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ پیښوي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماتانو سره د پولیسو ناوړه چلند د توجیه وړ نه دی. د برېښنا شرکت چارواکو ژمنه کړې چې کابل ته د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتي کیبل د غځولو کار به ډېر ژر بشپړ شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران هڅې له نظره لرې نه ساتي. بشپړ خبرونه: د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماتانو سره د پاکستانی پولیسو چلند د توجیه وړ نه دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په دې اړه خبرې کړي. حسین ویلي چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي پلټنې کوي او له عاملینو سره به قانونی چلند وشي. د خیبر پختونخوا پولیسو د تیرې پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ څلور ډیپلوماتان ونیول او څو ساعته یې په توقیف کې وساتل. د روسیې دفاع وزارت وایي له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په نوم د وسلوالو نفوذ د مرکزی آسیا امنیت ته ګواښ پېښولی شي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف فرن وویل د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی، ځکه چې له افغانستان سره زیاته ګډه پوله لري. د جګپوړي مقام ویلي داعش غواړي چې د ناکرارۍ لمن په منځنۍ آسیا کې د مسکو د متحدو هیوادونو جنوبي سیمو ته خپره کړي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي د کابل ښار زیاتو سیمو ته د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتي کیبل د غځولو کار به ډېر ژر بشپړ شي. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی پرون ازادۍ راډیو ته وویل که هوا ښه وه د استراري کیبل په مرسته به ښایي د جمعې یا شنبې تر ماښامه کابل ته لږ تر لږه 170 میګاواټه برېښنا ورسیږي. برېښنا شرکت وایي په سالنګ کې د وروستیو پرله پسې ورښتونو له کبله د برق څو پایې تخریب شوي او د کابل ډېرو سیمو ته د برېښنا جریان قطع شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د حالاتو د بې ثباته کولو لپاره د ایران هڅې له نظره لرې نه ساتي. جان کیری دا خبره پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د خلیج د همکارۍ د شورا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې وکړه. کیری په سویس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر درې ورځنیو مذاکرو وروسته په ریاض کې وویل موږ له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه په خبرو لګیا یو، خو په عراق، لبنان، سوریه، یمن او د عرب ټاپو وزمې په نورو سیمو کې د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره د تهران هڅو ته ګورو. امریکا پرته له دې چې له ایران سره د موافقې کېدل یا نه کېدل په پام کې ونیسي، تعهد لري چې له تروریزمه د تهران ملاتړ ته ځواب ووایي. د نړۍ شپږو قدرتونو د روانې میاشتې تر پای وخت ټاکلی چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دې هیواد د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د بندېدو د موافقې طرحه جوړه او د جون تر دیرشمې بشپړه شي. د روسیې پوځ وایي چې تر 2000 زیات پوځیانو یې د دې هیواد په جنوبي سیمو په کریمیا او له ګرجستانه په جلا شویو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا کې د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي. د روسیې پوځي سرچینو پرون وویل چې په دې تمرینونو کې له 500 داسې درنو جنگي وسایلو کار اخیستل کیږي چې میزایل او هوایي حمله شنډولی شي. دا تمرینونه د شمالي قفقاز، د روسیې د جنوب، کریمیا، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په 12 پوځي مرکزونو کې کیږي او نه د سرګند چې تر څه وخت به دوام کوي. د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې پروانه جګړه کې زیات روسی عسكر وژل کیږي. الکساندر ویروش بو پرون خبريالانو ته وویل چې زیاتو روسانو د اوکراین د ختیځ په لاتو کې د مسکو د لاسوهنو په خاطر خپل حکومت ملاتړ کم کړی. د روسیې حکومت د اوکراین په ختیځ کې د مداخله تور ردوي. د ناتو د عمومي منشي مرسیال ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روان بحران د حل لپاره اوربند او په بشپړ ډول د مینسک د موافقې پلي کول مهم دي. اټکل کیږي چې څه باندې شپږ زره تنه په تیرو یو لسو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې د روان بحران قربانی شوې دي. او اروپایي اتحادیې پرون د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د ښې څارنې لپاره د زیاتو امکاناتو غوښتنه وکړه. د بهرني سیاست او امنیتي چارو لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی فدریکا موګریني په فنلند کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون پال باید دوی ته اجازه ورکړي چې زیاتو سیمو ته څارونکي واستوي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د زیاتو خبرونو لپاره او همدارس د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. وابوري چې یو جګپړی روسای پوځي چارواکی وایي داعش د افغانستان له خاورې د منځنۍ اسیا ثبات ته ګواښ رامنځته کولای شي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو ټولنه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بهرني سلاکاران کولای شي د هیواد په انتخاباتي سیستم کې درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابر کړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې تایید کړي چې ولسمشر په دریو برخو کې د سیمه ایزو ادارو پر اجراتو د ولایتي شوراګانو د څار صلاحیت بیرته اعاده کړي.
خدمات درځي ساحه د بیا رغوند پروژو د تطبیق ساحه د شریف کې نظارت کوي او د انکشافي پلان او د بودیجې مصرف ساحه ده.
د دې خبرې مجلې تر پای را سره وسی نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور په زړه پورې مطالب هم لرو. د روسیې یو جګپړی پوځي مقام خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې په نوم وسلوال د افغانستان له خاورې تاجکستان او د منځنۍ اسیا دولتونو ته ګواښ پیښوي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر پرون وویل دا ډله چې داعش هم بلل کیږي په افغانستان کې فعال حضور لري. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د حکومت وسلوالو مخالفو داعش تر بیرغ لاندې فعالیتونه پیل کړي دي. په دې اړه د ازادي رادیو د راپور نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د روسیې د دفاع وزارت اندیښنه څرګنده کړې چې په منځنۍ اسیا کې د مسکو ملګري هیوادونه د اسلامي دولت پروم د وسوال دلیل غواښ سره مخامخ دي. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال اناتولی انتونوف د ورسیدلو معلوماتو پر اساس ویلي چې د داعش وسلوالو په سیمه کې فعالیتونه پیل کړي او د ډلیز امنیت د تړون غړو ته غواښ پېښولای شي. د لوړ رتبه روسي پوځي چارواکي ویلي دوی ته څرګنده شوی چې داعش په څه ډول غواړي چې په منځنۍ اسیا کې د مسکو د متحدو هیوادو جنوبي پولو ته نږدې په امنیتي جوړه کړي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د روان میلادي کال له پیله هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا هغه کسان چې ځانونه د ډلې ته منسوب ګڼي د افغانستان په ځینې سیمو کې فعال شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې ورسېدلي استخباراتي معلومات په افغانستان کې د داعش په نوم د دغه وسلوالې ډلې د فعالیت خبر تاییدوي. د امریکا د دفاع وزارت هم تیر میاشت ویل چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د سختدري جو وسلوالو فعالیت یو ستر اندیشنه ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هم د دسمبر په میاشت کې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال د افغانستان له ځینې ولایتونو د منځنۍ اسیا هیوادو ته ګواښ پېښولای شي. پوتین ویلي چې یو شمېر ناڅرګندې افراطي ډلې په منځنۍ اسیا کې د خپل فعالیتونو د پراخولو هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د منځنۍ اسیا وسلوال وژل شوی دي. په زابل کې د ملي پولیسو یو ویاند ویلي چې هلته په تازه عملیاتو کې اکثر بهرني وسلوال وژل شوی چې زیاتې د قزاقستان وګړي دي. په زابل کې د ملي پولیسو یو ویاند ویلي چې په دې ولایت کې د چهارشنبه د ورځې په عملیاتو کې حتی یو وسلوال قزاقي شوه هم وژل شوی ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي د هغو هیوادونو سلاکاران چې د افغانستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅه کوي د هیواد راتلونکي به له ناوړو عواقبو سره مخامخ کړي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې رئیس جانداد سپینغر خبرداری ورکوي چې دا مشاورین کولای شي د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې پراخو درغلیو او لاسوهنو ته د مداخلې زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال د دې کمیسیون په مالی، حقوقي او تخنیکی برخو کې 450 بهرني سلاکاران کار کوي چې دوی پاکستانیان دي. د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بهرنیو سلاکارانو موجودیت او ډیټابیس ته د هغوی لاسرسي سخت اندېښمن کړي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسن چارواکو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د مداخله کوونکو هیوادونو کسانو شتون به د افغانستان راتلونکو لپاره ناوړه عواقب ولري. د اکسن مشر جانداد سپینغر خبرداري ورکوي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بهرنیو او په ځانګړي توګه د پاکستانیانو شتون به د انتخاباتو په شفافیت باندې خلک بے باور کړي.
کمیسیون باید توضیحات ورکړي. دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی چې زموږ د انتخاباتو په برخه کې د ګاونډي هیوادونو اوسیدونکي کار وکړي. دوی د بیا په هغه ځای کې کار وکړي چې هغه هم ډیر حساس وي، مثلا ډیټابیس او په هغه ځای کې چې تصمیم نیول کېږي. دا د انتخاباتو په نتایجو کې لاسوهنې ته زمینه برابروي چې دا د انتخاباتو کمیسیون اعتبار له زیان سره مخ کوي.
دا مهال د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې 1450 بهرني او کورني مشاورین کار کوي چې یاد کمیسیون ته په مالی او حقوقي برخه کې مشورې ورکوي چې ډیر لوړ معاشونه اخلي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بهرنیو مشاورینو صلاحیتونه به دومره محدود کړي څو حساسو ځایونو ته چې هلته د درغلیو امکان شته لاسرسی ونه لري. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې بهرني مشاورین یوازې په مالی او حقوقي برخه کې یاد کمیسیون ته صلاح او مشورې ورکوي.
هغه تصمیمونه چې د انتخاباتو په اړه نیول کېږي هغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبرۍ پورې تړاو لري، یعنې په تصمیم نیونه کې هیڅ ډول رول نه لري، یوازې په حقوقي، مالی او تخنیکي برخو کې مشورې ورکوي. له پاکستان سربیره د امریکا، استرالیا او د نورو آسیایي هیوادونو غړي هم دي. دوی یو ان ډی پی لخوا د سلاکارانو په توګه ګمارل شوي دي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بهرنیو مشاورینو د موجودیت اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د جمهوري ریاست تیرو دوه ځلي انتخاباتو ته په کتو چې پراخې درغلۍ او لاسوهنې پکې وشوې وایي چې باید انتخاباتي سیستم اصلاح شي.
په راپور کې مو واوریدل چې پر انتخاباتو د څار یو ټولنه د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بهرني سلاکاران کولای شي د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې درغلیو او لاسوهنو ته لاره پرانیزي او امکان ورته برابر کړي. زموږ غږ آزادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو، آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. تاسو کولی شئ چې د آزادۍ راډیو خپرونې د آزادۍ راډیو پر وبپاڼه د آزادۍ راډیو د خبرونو پر خبرونو برسیره د سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب ولولئ او وی وینئ. د آزادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org. قدرمن اوریدونکو، دا وخت سهار 9:15 دقیقې د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو او ردو تای را سره اوسئ. خدا شه بعد مهم خبرونو لنډیز. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي چې په پاکستان کې افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستانی پولیسو ناوړه چلند توجیه وړ نه دی. د روسیې د دفاع وزارت یو مقام ویلی دی لدې کبل اندېښنه لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش نفوذ د مرکزی آسیا امنیت ته ګواښ پېښولی شي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي د کابل ښار زیاتو سیمو ته د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتي کیبل د غځولو کار به ډېر ژر بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې هیواد په منځني ختیځ کې د حالاتو د بې ثباته کولو په مقصد د ایران هڅې له نظره لرې نه ساتي. د روسیې پوځ وایي چې تر 2000 زیاتو پوځیانو یې د دې هیواد په جنوبي سیمو کې او همداراز په کریمیا او له ګرجستانه په جلا شویو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا کې د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي چې د اوکراین په ختیځ کې په روانه جګړه کې زیات روسي عسکر وژل کیږي. او اروپایي ټولنې پرون د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د ښې څارنې لپاره د زیاتو امکاناتو غوښتنه وکړه. د بهرني سیاست او امنیتي چارو په برخو کې د دې ټولنې ځانګړې استازي وویل چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون پال باید دوی ته اجازه ورکړي چې زیاتو سیمو ته خپل څارونکي واستوي. لا ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې احمد شیبر ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه تر دې عنوان لاندې د زیتونو څنګه په افغانستان او پاکستان کې لیکي. کابل او اسلام آباد د پخوانیو خبرو د هریدو په لټه کې دی او هڅه کوي چې د خپل سرحدونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي. د خبرونه په باور لکه چې اشرف غنی پاکستان ته ولاړ، د دوړو هیوادو د مشانو ترمن تک راتک پیل شو. په دې ترڅ کې د پاکستان د پوځ او آی اس آی مشر 15 ځله کابل ته ولاړل. په ورته وخت کې افغان ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته امر وکړ چې له پاکستاني پوځیانو او استخباراتي ادارو سره د پاکستان د تحریک طالبان د مشانو په نیولو کې همکاري وکړي. فارن پالیسی خبرونه بیا پوښتنه کوي، ولې دغه هڅې اوس پیل شوي او له پخوانیو هڅو سره توپیر لري؟ دغه هڅې به دواړو هیوادو ته ګټه وکړي. خبرونه د خپلو پوښتنو په ځواب کې لیکي، که څه هم له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه پر یو بل یو ډول بې باور دي، خو دوی د افراطیانو د ځپلو لپاره همکاري ته اړتیا لري. فارن پالیسی لیکي چې نیابتي جګړه تر ابده دوام نشي کولی، ځکه چې دواړو لوریو ته تلفات اوړي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کیږي. همداراز ډېر مصرف لري. خود خبرونه په باور که چیرته کابل یا اسلام آباد لنډې کټې ته وګوري فائدہ به ونه کړي. د فارن پالیسی په باور اشرف غنی د هند سفر ځنډولی دی او انتظار دی چې د پاکستان د زیتونو د څنګه سمر واخلي. هندي ورځپاڼه اکانومک ټایمز بیا په یوې مقالې کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل خبري راخیستې دي. جنرال کیمبل په خپلو تازه خبرو کې هند او پاکستان ته غیر مستقیم اشاره کړې ده چې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک نفوذ په لټه کې دي. جنرال کیمبل د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته روانه اونۍ وویل، یو شمېر هیوادونه په ښکاره او پټه په جګړه ځپلې افغانستان کې د خپل اغیز د پراختیا هڅه کوي. د ورسپانې په باور جنرال کیمبل د کانګرس د بهرنیو اړیکو استمایه غونډې ته په ښکاره ونه ویل چې دغه او یا هغه هیواد په سیالي بوختي، خو د په عمومي ډول وویل چې د سیمې هیوادونه لکه ایران، هند، چین، روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه په باثباته افغانستان کې ګډې ګټې لري. جنرال کیمبل څرګندوي چې دغه هیوادونه به له یو بل سره په افغانستان کې د نفوذ لپاره سیالي ته دوام ورکړي، چې دغه رقابت به هم کله ښکاره وي او کله پټ. خو د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې ټول هیوادونه به له خوندي او باثباته افغانستانه خپله ګټه ترلاسه کړي. جنرال کیمبل دا خبر هم وکړه چې ولسمشر اشرف غنی دا څرګنده کړه چې د یو رښتونی مشر په توګه څرنګه د سیمې هیوادونه د افغانستان په قضیه کې دخیل کړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د سیمایز اورګانونو خپلواک اداره وایي ولسمشر اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره ولایتي شوراګانو ته بیرته د څار واک ورکړی. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ ازادۍ رادیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د څار دغه واک به د دوی د یوې مقررې له مخې چې نوې جوړه شوې مشخص شي. لبلخوا د کابل د ولایتي شورا مشر وای د ولس مشر ل دغه حکم څخه رضایت لري، خو وای چې خبه هلته وای چې د حکم نه بلکې یو تقنینی فرمان وای. په دې اړه نور تفصیل ل کابل د ازادي رادیو د خبريالي حمیده هارون عثمان پر راپور کې واوري.
د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د ولسمشر د نوي حکم لمخې د ولایتي شوراګانو غړي په دریو برخو کې د څار حق لري. د دې ادارې وایان تواب غورزنګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څار دا ویش په دې معنی نه دی چې د څار واک دی محدود شي، بلکې دا د دې لپاره شوی چې د څار برخې ځانګړي شي. دا چې د محلي ادارو په کومو برخو کې ولایتي شوراګانې څارنه کولی شي، ښاغلی غورزنګ په دې اړه وایي
کې هغه حدود هم ورته معلوم دي. درې عمده ساحې دي چې دوی په هغه ساحو کې د حکومت په چارو نه نظارت کوي. د خدمات طرز ساحه ده، د بیا رغوند پروژو د تطبیق ساحه ده، شریف کې نظارت کوي، او د انکشافي پلان او د بودیجې مصرف ساحه ده.
څه موده مخکې ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو د قانون د تعدیل طرحه تصویب کړه، خو په دې طرحه کې د سیمه ایزو ادارو پر کړنو د ولایتي شوراګانو څارنیز رول رد کړ. د دې کار لامل د ولایتي شوراګانو د څار په برخه کې د فساد موجودیت ګڼل شوی و. د ولسی جرګې تر دغه پریکړې وروسته د ولایتي شوراګانو غړو د اعتراض په توګه خپل دفترونه وتړل، خو د ولایتي شوراګانو مسؤلین وایي د ولسمشر له نوي حکم نه چې دوی ته یې بیرته د څارنې اقوار کړ هرکلی کوي. د کابل د ولایتي شورا مشر سید عبدالرحمن هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر باید یو بل تقنینی فرمان هم په دې اړه صادر کړي ترڅو د ملي شورا تر تصویب وروسته د نظارت کلمه قانوني بڼه غوره کړي.
هغه څه چې موږ غوښتل هغه موږ ته واقعیت کرانه کړه. د پارلمان د دار له وجې نه یا کوم کابینه چې پاتې ده چې پارلمان دا ورته مزاحمت دی چې دغه نه راکوی ونیسو، خو د جمهور موږ ته حکم راکړه.
که څه هم چې ولسمشر د ولایتي شوراګانو د څار د واک په اړه یو حکم صادر کړ، خو دا لا څرګنده نه ده چې څومره به ولایتي شوراګانې په دې وتوانېږي چې له دولتي ادارو څخه د څار په برخه کې له خپل صلاحیته ښه استفاده وکړي. د چارو څېړونکي وایي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره باید له دې وروسته په ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو څار ارزیابي کړي او د سرغړونو په صورت کې مداخله وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې د اوکراین د نړیوالو پولو د بیا تثبیت اړتیا ده ترڅو په دې هیواد کې د روسیې د لاسوهنو مخنیوی وشي. په عین حال کې د اوکراین پخوانی ولسمشر چې اوس مهال د سولې په خبرو اترو کې د کیف د حکومت استازیتوب کوي وایي چې د بلتون غوښتونکو استازي له مذاکرو ډېرې غوښتنې لري او د سولې لپاره دا بهیر ډېر ګران کړی دی. د دې مسایلو جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیال انټونی بلنکن وایي د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او په دې هیواد کې د روسیې د مداخلې د مخنیوي لپاره باید د دې هیواد نړیوالې پولې بیا تثبیت شي. بلنکن چې پرون په برلین کې خبري کولې ټینګار وکړ چې دا کار د اوکراین په حالاتو کې د روسیې د لاسوهنو او د هیواد ته د وسلو د قاچاق د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی، ځکه په غیر صورت کې به روسیا او ولسمشر پوتین هر وخت دا امکان لري چې وسلوال جنگیالي او هغوی ته وسایل ورواستوي او هلته بحران تازه وساتي. د امریکا د دفاع وزیر مرستیال ویل په اوکراین کې د سولې د پلان د عملي کولو لپاره ورستی او تر ټولو مهم ګام د دې هیواد پر پولو کنټرول او له روسیې سره د اوکراین د ګډو پولو د بشپړتیا ضمانت کول دي.
If Russia and the separatists it controls make good on these and other commitments.
دا وایي که روسیا او هغه بلتون غوښتونکي چې د روسیې په لاس کې دي د دې او نورو تعهداتو د عملي کولو لپاره ښه کار وکړي، موږ کولای شو چې پر هغو لګېدلي بندیزونه بیرته شاته کړو، خو که هغوی په دې اړه جدي اقدام ونه کړي موږ به بندیزونه او فشار لا زیات کړو. اوس انتخاب ډېر څرګند دی او دا اوس پر ولسمشر پوتین اړه لري چې څه کوي. په عین حال کې د بهرنیو اړیکو او امنیت په ارتباط د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي پرون ویلي چې یوازې د اروپایي اتحادیه د امنیت او همکاري شورا په اوکراین کې د حالاتو څارنه کوي چې باید زیات امکانات ورته برابر شي. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټي ویلي چې دغه سازمان په مکرر ډول د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو او روسي چارواکو غوښتنه کړې چې د دوی څارونکو ته د دې زمينه برابر کړي چې زیاتو سیمو ته ولاړ شي او هر اړخیز تحقیقات وکړي. په عین حال کې د اوکراین پخوانی ولسمشر چې اوسمهال د بیلتون غوښتونکو روسیې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او کیف ترمنځ د سولې په مذاکرو کې د اوکراین د حکومت استایستوب کوي ویلي د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي ډېرې ګرانې غوښتنې لري او له دې عملات د مذاکرو بهیر ډېر سخت شوی دی. لیون کوچما د مارچ په څلرمه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د اوکراین په وضعیت کې د روسیې پر لاسوهنه نور سترګې نشي پټولی. دی وایي زما په باور په نړۍ کې هیڅوک نن ورځ دا نشي ردولی چې مسلکي روسي عسکر په دونباس کې جنګیږي. په دونباس کې وسلې ډېرې پرمختللې دي. اوکراینیان د شلمې پېړۍ په وسلو جنګ کوي خو په دونباس کې د یوویشتمې پېړۍ نوې او پرمختللې وسلې شته او دا په بشپړ ډول څرګنده ده چې د روسیې دي. د اوکراین مخکنی ولسمشر زیاته کړه چې روسانو په بېساري ډول د مینسک د سولې پر موافقه تیری کړی. جګړې ته یې دوام ورکړی چې له امله یې سلګونو اوکراین اسکر تر اوسه وژل سوی دي. لیون کوچما وویل چې روسیه غواړي چې اوکراین د اروپایي اتحادیې غړی نسی او د اقتصادي ثبات ټینګولو توان ونه لري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته د پزله پورې محاورو برخه وړاندې کوو. د ژوند رنگونه برخه خو لاغه مخکې تاسو له پیغامونو
موږ د خاص روزګان په ولسوالۍ کې هیڅ د معارفو وظیفه نه اجرا کیږي ځکه چې زموږ مکتبونه کوم د حکومت په سیمه کې او د قدرت په سیمه کې چې قائم دي هغو ته معلومان په جمعه کې راتګ نه کوي او بیا پردا سربیره چې کوم وخت راسي نظم او تنظیم یې برابر نه دی. زموږ مکتبیان په کوڅو کې په شلو کې په لوبو په پلتو پلتو کارو باندې اخته وي او هیڅ داسې نظم نه لري چې یا دوی ته درس ورکول سي یا دوی ته تعلیم ورکول سي.
زه محمد ولی دولتزای د ننګرهار ولایت د غوشي ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د ګلولو وړلو پوسټونه د افغاني د پاکستان ملیشي درې نیم سوه درې سوه ګډي اړولي دي سره له دوو کسو شپنه سره او زموږ هغه هیڅوک نه اوري. زما محمد اشرف غني احمد زینه دا غوښتنه ده چې زموږ غندې زر په زوی سره وځي. وسلام.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راته واخلې.
زما نوم عبدالرحمن رحماني د کندهار ولایت څخه.
کا د کندهار یې سخت شنه نسوار مو کړل.
دا خو زمر د پلرانو د نیکګانو شنه نسوار دي تمبکونه جوړیږي.
کا نو اچوي څنګه په شونډه کې اچوي ژبلاند اچي
نه دا خو ګوره څوره کوم کېږي څوک په شونډه کې کې څوک هم داسې لکه اله ز خپل نه کوم ولې زکه چې خلوتم تاوان سیږي غخوتم اډانه سپکس په کاغذ سره د خوګ مثال چې بیا مونږ ته ستاون ونه رسي.
کا ور باندې عادت
عادت نو ولا ډیر وخت نه عادت یم.
بس یاد دی نه دی چې کوم مانډیوال دی ور باندې راوسته کوم څوک دی لیدل.
اصلا کې مخکم سګریټس کوله دا وندوال دی لوک خونځه تر اکه چې ځوانه دا واش ولا د سګریټ نو ډیر بهتر دی. اما چې کلو رواج ول به خپل نه شکر دی ول در باران رالی نه وي تک شنه سي سګریټ برې شونه سوار می شروع کله
اغه بیا شنه نه سوار
اغه شنه نه سوار د کندهار
ځکه دا شنه سوار اکثره اغه کوي دا سپینګيري کوي کنه
نو خو موږ هم د کندهاریان د سپین بیرو زامن یو خو چې موږ ته دغه راپاتې دي خامخا کوو.
ښه ته خپل څه کاروبار کوې؟
زه ولا خپل بوټ فروش یم. بس بوټونه بس هم په پدرو کې نه خپل بوټان خرڅوو.
ښه پدرو کې کې نه کله خو موږ په عذابوي نه
نه بس کله نه کله خامخا د حکومت وضعیت خامخا نو بس کله پورتي کله کته وسیل کړه د نورماما طریقې به چې چول کته سپارس نه دغه څه په کې کېده.
ښه دغه بوټانو نه براشي تاسو څنو ته ډېرې خېڅنې مو پرې خېدا څنګه
دا خو نه زه فوټبالر یم. فوټبالر نو خامخا کله نه کله یا کرکټ والا پریک دی یا فوټبالر یې پریک دی.
خو ما اوریدلی و زیاتره اتن چان وای پری
ولا اتن مې مزه دی.
دا نو تار کارای
نو دا چار کارای مخدا بنده دا چې وخت مرد کندهاران شوګل تراسه بیا وګنه چې مونږ څنګه تنګ کوو.
خا نه خو چې کاش کله درشه مکندار ته
کندار دراسه ان شاء الله د زمونږ تونه نه بو ویني چې ولا به شک څونی وس نه فرض چې پری خې دی.
خا دا خپل ژوند کاروبار سره څنګه
الحمدلله ډیر جن رازم دبل لغلان د پودور نه د چارسن نه دبل لاغنه د دین بس خپل کار کو د الله څخه ډیر رازم
ولا تاسو یو غاړه مو ماچولې د دې چی شي
غاړه مې زکه چې د خپل وطن تسپیم په غاړه کړی دی په دې باندې
تسپی دی او رنگ دی افغانستان جنډي غوندي دی
افغانستان جنډي غوندي د خپل ملک سره ډیر مینه ډیر محبت لرم.
بس خدای دې وکړي چې هر ځل مې تاسو غونډې خپل وطن سره مینه ولري. ډیره مننه
ډیره مننه کور مدان چې مشت